د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک لپاره په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یو نوې پراخه طرحه پیلوي، څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه، د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیه له ژور بحران سره مخامخ دي، د ښې تغذیه زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا، تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي، او د شپږو او 23 میاشتو ترمنځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري، حال دا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم او افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلی د دې کسانو د استلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړي، او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي، او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت افغانستان د ټي ټي پی د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی وو. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته ویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د دې هیواد کنسولګرۍ ته ستنېږي. هغې همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمېدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمیر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. کوابوري چې یو شمیر کابل میشتي خځې ادعا کوي چې طالبانو ډله ډله خځې بندیانې کړې دي، په عین حال کې د ملالۍ بنسټ وایي چې له ایرانه د افغان خځو جبري استل بدوي له زندان، شکنجه، جنسي تشدد او نورو سرغړونو سره مخامخ کړي.
نگرانی ما یست که دوباره ای فعال
زما اندیښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې میرمنې بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي.
په پلازمینه کابل کې د اوبو سطح تر پخوا لا نوره ټیټه شوې ده. او بوری چې نن د نژادي توپیر پر ضد د مبارزې د اتل نلسن منډیلا د زیږون ورځ ده.
د نلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي، څو د اوږدو جګړو له امله د زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزولم لري موضوع ته یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرمو د نلرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولې او بندیانې کړې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شویو د ښځو او نجونو شمیر تر 250 ډیر دی، ځینې لا هم په بند کې دي خو ځینې نورې په ضمانتونو خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان هم اینه که زن در جامعه حضور نداشته باشه.
د ښځو د حقونو فعال صمیمه امیری ده چې هدا کوي و همکارای او د هغې وریره پرون پنجشنبه د جولای په 18 د کابل ښار په شهرنو سیمه کې له بازاره د مازدیګر په 15 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمیر خصوصي سوي خو یو شمیر نورې لا هم حوزه کې وي. سمخبل یو همکاری نیولې هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدودا 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلې چې تاسو حجاب نه دی مراعت کړی. آن ورته ویلې چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراعت کړي. دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته. میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې په کې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعت کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. زخپل پرون نور سره مې په لوسرخ سیمه کې ناروغه وم. ډاکټر ته تللو چا موږ ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې حوزې ته ځو. بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو. بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو. زه نارینه له کومه کړم؟ دا وایي خاوند یې فلاج او زوی اوه کلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهرنو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ راپور کې خپور سي، وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل سوی.
هغه څه چې د ښځو بشري حقوقو ځینې فعالانه هم پرې ټینګار کوي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنانه تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې هم جونې ان آرام ستنه شي اخیستلې ده چې دوی هم د خپل ستونزو د حل لپاره راوتلې نشي، بازار سودا لپاره نشي تللې، یا حتی د خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی. دا د نسغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې، او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زدران د غویده او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي، دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي. خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د ساب نیټه نه د معلومه، او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو پر بنسټ طالبانو لتیری وی او نه راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بیلابیلو امازایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر قبل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
و امر دل چې یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او د دوی خپلوان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرم د نه لرلو په تور دوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي او بندیانې کړې دي. په همدې حال کې د ملالې بنسټ وایي له ایرانه د افغان ښځو او نجونو جبري ایستل، دوی په سمدستي ډول د زندانی کولو، شکنجه، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخامخ کولای شي. د بنسټ په یو تازه راپور کې ویل دي چې د دغو ښځو بیرته ستنول د جنسي اپارتاید هغه رژیم ته د سپارلو په معنا دي چې د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د راتلونکو د جوړولو هر ډول فرصت یې ترې تروړلی دی. هماهاله یو شمیر افغاني معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي چې که افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي.
په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو بېسارې او ډله ییزه جبري ایستنه دوام لري، افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او نجونو د حقونو د احتمالي نقص په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه ملالۍ بنسټ هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او د جنسیتي توپیر هغه نظام ته د لسګونو زرو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ستنول چې د زده کړو، کار، د تګ راتګ ازادي او امنیت حق یې ورنه اخیستی، دوی ته د زیان رسولو مستقیم اقدام بللی دی. دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اقدام د راتلونکي جوړولو هر ډول فرصت له دوی اخلي. په اعلامیه کې د همراغلي یو شمېر دغه ښځې چې د بشري حقونو فعالانې، ښوونکې او هغه معترضې میرمنې دي چې د طالبانو حکومت د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې غږ پورته کړی، د بیرته ستنولو په صورت کې به د بندي کېدو، شکنجې، بند، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له نورو جدي احتمالي خطرونو سره مخ شي. ملاله بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي، هغو کسانو ته چې امنیت غواړي د پناه غوښتنې ملاتړ پراخ کړي، قانوني مسؤلیتونه پیاوړي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هممهاله یو شمېر افغان معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د جدي ګواښونو سره به مخ شي. د دوی له ډلې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل:
زه څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی یم. ما د بند تجربه هم لرلې ده. زما د فعالیتونو له امله زما ورور او ماما هم بندیان شوي دي. اوس دا ویره لرم چې که په دې وضعیت کې افغانستان ته وشړل سم ښایي کور ته ونه رسېږم او پر لاره مې ونیسي او ومې وزني. دا امکان لري ځکه ما د طالبانو د خوښې خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
مرزیه محمدي په ایران کې بل افغان معترضه میرمنه ده، دا هم ورته اندېښنه لري.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې میرمنې بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي او یو ځل بیا به هغې بدې ورځې تکرار سي. دوی به بیا بندیانې سي او د طالبانو له شکنجو سره به مخ سي.
دغه معترضې میرمنې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د جبري ایستلو د مخنیوي لپاره جدي او عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د جبري ستنولو په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جولای په 15مه له کوربه هیوادونو غوښتي وو چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو بندیزونو ته په پام د افغان کډوالو د بېساري او جبري ستنې په اړه په خپلې پرېکړې بیا غور وکړي. مخکې یو شمېر نجونو چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوي وې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړی دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دو استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د ټپیکې دوه خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی اس شبکې د پنځشنبه په ماښام راپور ورکړ چې دو امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزیشکیان د اسرائیل د بمباری له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري اژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلور مورز رامسته شوه. دوی ویلي د ملي امنیت د عالی شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندې ځای کې روانه وه، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزیشکیان له غونډې په بیړه د وتلو په مهال برسیرن ټپي شو. پزیشکیان دوی ونې مخکې په یو مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کالسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووښنی خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یو شدیدن ساتل شوی ځای کې ترسره کېده، خو حتی استراری لاري هم پنشه شوی وي چې دا شی برید کوونکې د وتلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید لعمله ځین نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چټګر په باقری مینه کې اخیستل شوی ډیر شمیر خلکو کتلې ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې و. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلې. دا پیشه که رشتیا وی شی چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډیر دی چې د ایران تر ټولو پټي امنیتي ناستې هم وشتلې شي او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداري بلل کی شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیټات خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا 6 میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې کیندلې دي.
آب واش میدانی اندای منطقه بسیار کم است، سفر بسیار پایین رفته. میگه چای کرد بعض جای بود خوش شده.
دیسی مکی د څخ او بو ډیر کم دي. دو بو کچا ډیر ټیټ شوی په ډیر ځایونو کې څاګانې وچې شوی. څوک چې د برمی څاګانو د کیندلو وسلري څاګانې کیندلې، خو څوک کې چې وسنه لري څنګه متر لري چې او اوبراوړي سر وخت ورته نوبت نیسی. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. دوبو کچا ډیره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبولو کمښت سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کو دي باندې نه چې اوبه خرڅېږي ټنکرونه اوبه اخلو او ډیر احتیاط یې خپل کور کې مصرفو دي لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو این هبیتات د روان کال په حمل میاس کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت به اتونه عاجل کیږي هغه وبښه د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي نشي اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2030 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتېدنې او د اقلیم د بدلون له امله 1.5 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو په سوشبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستۍ موضوع نن د جولای 13مه نړیوال د نیلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزې منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څیره و. سنا کاکر د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نوم ته نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه و او له دې لارې خپل موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپل مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خسته. دای خپل خلکو جمهوریت ریاست ته ورساو. د جمهوریت ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبي افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تضمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پټکی ولسمشر و چې د ډیموکراټیکو ټاکنو لپاره یې وخت ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې د کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړي. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشرونو 1990 تر 1990 زیږدیس کال پورې د افریقا د ملي کانګري ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بې وزلۍ او ایډز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. د 1903 کال د جولای 14 زیږیدلی و د 2013 کال د دسمبر په 15 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبیعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایب صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی، افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ وشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ وشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې څلور کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو ځنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 شلم ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زما مده شم دروزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جران چې باید په دوغه ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي، نو په دې باندې د هر څه اثر خلاصي چې را به شرګان تاغلی دي ماجر نه ماشام ګول نه لري. زما د دوه ورونو سره پښتنه ده، باید د دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومرو په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شېبه سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنی ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي بور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونه، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په پوره دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واری دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو ته درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوي، تاسو خپل ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومني، چیلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخت ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکړي، فرصتونه ترلاسه کړي، په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي. تر څنګه شکونه کموي، کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي، یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال استا، ډېر کم امکان استا چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندیښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفی اوسي، د دغه څخه موږ او تاسو بیر لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو، یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق له ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ، ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای شي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دی غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو او قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودر لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه ورتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسراوړنو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړي. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولای شئ ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکي، کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ دا تاسو اعتماد درزیاتوي، تاسو باور درزیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف که اوس به هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني. د خپل نیمګړتیاو سره د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني. دا ومني چې وسته په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومني چې تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دا ومنل برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه دغه نیمګړتیا څخه وتښتې د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه تاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې تاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو فزیکی روغتیا درکړئ. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله تاسو فزیکی روغتیا شوه سينور هم ستاسو اعتماد زیاتی چې تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمی روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې تاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوس تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول دا هم تاسو سره د اعتماد په جوړولو کې باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو غټي اول دا چې کله چې یو کاس پر خپل ځان باندې باور ولري اعتماد ولري هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني هر ډول خطر ومني د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي هر ډول ستونزې تاسو منئ د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې شپږ وخت وکړي او شی اړیکې رامنځته کړي او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي کوشش وکړي او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي نو دا د اعتماد جوړولو ګټې دي نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ په پایله کې تاسو د پیاټ ولري چې اعتماد نه وځي دا چې هغه یو احساس دی یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرې سره دغه مهارت نور هم شکی نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني خپل ځانګړتیاوي ومني هغه وپیژني او هغه تیر وتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او ذهني روغتیا او آرامتیا به مو هم شي نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په هیله چې تاسو د ټولو په پام وړ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ موږ تاسو نن ویل چې د باور جوړول څه معنی لري د باور جوړول یعنی څه څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو د باور جوړولو غټي څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ خپل هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني او همیشه کوشش وکړي چې د خپل تیروتنو یا د خپل غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي په دې سره تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه وسی نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس چې بیا هم دی ویني او بلې مزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منس
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې تر نو ځکونکو هیله د چروغ او جوړ بیا ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسول دی تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسره خرني شي بر سره ملتیا وکړي درنه سکونکو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنی لري او څه ډول دغه ځواک لمانځلای شو د دې موضوع ته اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي چې ټول هغه لارښوونه ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ ځواک هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه او هغه ورتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوی په هغه کې پیاوړی وي یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي خاص مهارتونه او خاص ورتیاو ته ځواک ویل کیږي مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې کم مهارت لري کم ورتیاوي لري دغه ټول ستاسو ځواکونه دي هر هغه مهارت هر هغه ورتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دي دغه ځواک کیدای شي چې فزیکی وي کیدای شي چې ذهني یا هم کیدای شي عاطفي ځانګړتیا وي یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي یا اتمی دانه ده چې هغه دی یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیا وي یا دغه ورتیا وي کیدای شي په هر هر برخه کې اوسې کې داسې یو فزیکی مهارت اوسې کې داسې یو ذهني هم عاطفي ځانګړتیا اوسې چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې د ژوند په هر اړخ کې تاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي هم دا ځواک کې داسې چې د ذهن ځواک وی کې داسې مهارتونه وی کې داسې د ستونزو د حل کولو ورتیا وی یعنی هر ډول مهارت هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول ورتیا کې داسې چې په دغه ځواک کې شامل وسی یعنی هر هغه ځانګړتیا هر هغه مهارت او هر هغه ورتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی راځو د ځواک منځنۍ ته ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي مهارتونه او ورتیاوي دي چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي ځینې مهارتونه او ځینې ورتیاوي ولري او په هغه کې شي یا پیاوړی وي راځو د ځواک منځنۍ ته چې د ځواک منځنۍ یعنی څه د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو د خپل مهارتونو د خپل ورتیاوو او یا هم د نور انسانانو د نور کسانو د خپل ملګرو د خپل دوستانو یا د نور کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د ورتیاوو ستاینه کوو یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوي ستایي مثلا د هغه ستاینه کوي د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل ورتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک منزل ویل کیږي یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاو منزل ستاینه کوي د هغه د مهارتونو ستاینه کوي د هغه د ورتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک منزل ویل کیږي چې دغه د ځواک منزل نه واسه دا چې به تاسو ته باور درکوي تاسو ته درناوی درکوي د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا هم خپل ورتیاوي منزل ستاینه کوي یعنی هم دغه د ځواک منزل کوي د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو یا هم د خپل ورتیاو ستاینه کوي دا تاسو ته یو ډول باور درکوي تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا ورتیا لري تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي تاسو ته درناوی هم درکوي تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري په تاسو کې نوښت رامنځته کوي نور هم نوښتونه پیاوړی کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوړه کړئ نور هم نوي نوښتونه وکړئ نور هم پرمختګ وکړئ نو دا د ځواک منځنه ده ولې د ځواک منځنه مهمه ده یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپل ځانګړتیاوي یا خپل ورتیاوي یا هم خپل مهارتونه ولمنځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک منځنه کوي یعنی مثلا خپل ورتیاوي خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه کله چې دا تحصیل منځي دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو یعنی کله چې تاسو د احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل ورتیاو دلته د ځان باور زیاتیږي نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک منځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوي مهارتونه وستایئ د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي کله چې تاسو خپل ځواک منځي کله چې تاسو د خپل ورتیاو د خپل مهارتونو ستاینه کوي په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي یو څه تشویقي یا خپل یو مهارت مثلا شه مهارت لري د همغه مهارت ستاینه کوي یعنی د ځواک منځنه کوي دلته مثبت فکر رامنځته کیږي په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي دا یو طبي خبره ده د هر څه ستاینه چې تاسو کوي د همغه شاله په حق له یوازې مثبت افکار تاسو ذهن ته راځي نو ځکه د ځواک منځل په دې خطر اړین دي چې د ځان د باور درامسته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي بلا شک چې هغه پرمختګ کولای شي هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي د ځواک منځله بیا د انګیزې سطح هم لوړی تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې د خپل مخ په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځنګړتیاوي خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوي تحصیل منځي یا د هغه ستاینه کوي، کله چې دا ستایي دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړي، دغه ځنګړتیاوي دغه مهارتونه دغه ورتیاوي تاسو وکاروي تر څو تاسو خپل هغه مخو یا اهداف ته ورسیږي. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړي. او د ځواک منځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوي، ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو منځنه کوي یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي منځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستای، خپل مهارتونه وستای، او هغه مهارتونه هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې د موویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیر هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیر هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه ورتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروي، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوي، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه او همیشه کوشش وکړي چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړي. دا دغه کار بیا نه وستا چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړي. نو ځکه په دغه څو لښونه سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي. او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځنو ګټي دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاوو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ، پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نشدې دي، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوي شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکي، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حق له چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي ترڅو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ سره دلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وه چ جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر پیسوان ما یاد وا یو پلو می یار لونګین می پد بل پلو یو وړو کای دی پلو
ڑا هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا را برابر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا را مالک جانا مالک جانا مالک